سره لدی هم خلق په عادی توګه باندې خپل ژوند مختوري. د هلمند لوالي سره بعد د ولایت په ولایت په اوسنی پروګرام کې په هلمند کې د دولتي حاکمیت اړوند مسائل، عمومي وضعیت، د خلکو حال، امنیتی حالات او د حکومت په پروګرامونو باندې خبري وکړو. ستاسو ټلیفونونو ته به هم سترګې په لار یو. زموږ د ټلیفون شمیرې دی په افغانستان کې کولای شي په دغو دوو شمیرو 0999 40 15 40 او 0922 55 شمیرو باندې زنګ راو وهي. همدارس د ازادي رادیو سکایپ هم در سره یادښت کوي چې څوک چې سکایپ ته لاسرسي لري کولای شي په سکایپ باندې زنګ راو وهي radio.azadi.org/azadi. نړیوال شمیرې مو دی 0000422 41 45 501. تر هر څه مخکې به په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ورشو. الیاس دایی یو ریپورت له ګرشک را لېږلی دی. لومړی به د هغه ریپورت ته غوږ شو. الیاس دایی ګرشک ته تللی و، هلته یې د وروستۍ جګړې له حاله موږ ته دغه ریپورت را لېږلی دی.
ټنګونه ډېر لیدل کېږي، خو د ګرش په بازار کې وضعیت عادي دی. دوکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لویدیز لور ته په 200 متر کې د جنگ لومړی کرښه کې د پولیسو او وسلوال ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غشیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې ډېر ورځ د لاسه وتلې وي. که څه هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکي کسانو د شتون ویرسته، خو د هوا او ځمکې د لارې په هغه وسلوالو درانه فایرونه کیږي چې ویل کیږي تیره ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سوینجري او ماشومان بند پاتې دي.
محمد ولی
څه څه واخله؟
اخو د جنگ ټکان طالبان مسله ته لږ راخو ده، بس داسره ویلو وشته نه مداري دا کوم بنا خو د بخیدل په تکلیف وسره ګر شان پاتې دي. وای وشان له پر مرجان ولاړ دی، وژ ولاړ دی، کورونو شان ګر ولاړ، خلک ور شو ولاړ، خلک ډېر سر سړي
وا کند. دغه مشکل څخه خلکو تشويش درلودي، خو بیا هم زموږ میړانو وسوالو امنیتي ځواکونو او ولسونو خلکو ته ډاډ ورکي چې سکله ستاسو ژوند، ستاسو سر او ستاسو مال په خطر کې نشي اچولای.
تیر ورځ وسلوالو د ګرش کولسوالی په 15 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمیر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ جوړ بلواوشتله. د والی ویند عمر ځواک هغه مهال ویل دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ګرش کمنیا کمانډان دوهم چرن محمد اسماعیل خپلواک د ګرش د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ جوړ بلواوشتله.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل. موږ د دوی په پلانونو باندې خبر وو، د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانونو مطابق روان وو. په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، ډیر لس کسه مو زخمیان درلودل، چې زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
کته هم شمیره یاد نه کړ، خو خپلواک ول د غشپارس پوسټو څخه غنی بیرته نیولې دي چې د پنځم په ورځ وسلوالو نیولې به. په ګریش کې د ملي اردو د شپږم کنډک کمانډان جګړن میرویس بای کده بهرنو یو افغان ځواکونه وایم لاټر نه وای، جګړه سختې ده.
دشمن پلان بسیار کلانې داشت چې میخواست چې شاره ګریش کې هم
بته دی. وای دشمن ډیر لوی پلان درلود. دوی غشتل د غن وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کول سره ګریش ته سکوت ورکړي. موږ وکولې سول چې راغلي دشمن مات کړو او د سربند او پرچایو په سیمه کې هغوی په شاوتم بو. تاسو وینئ چې وسلوال په شاره واندي او سیمه پرېږدي. موږ په خپل عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال لسیمه وباسو. د لشکرګا په جنوب کې د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو ترنیول ورسته د لومړی ځل دی چې وسلوال په یو بل ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو ترڅنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادا کوي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند خمو د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی ریپورت واورید. هغه ګرشک ته تللی او چیرته چې جګړه پیل شوې ده او افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي. وسلوالو طالبانو له څو خواونه په افغان پوځیانو په دې ولسوالۍ کې حمله کړې ده او افغان پوځیان هم جواب ورکوي. په ګرشک کې په داسې حال کې جګړه پیلېږي چې تر دې مخکې د ناوې ولسوالۍ مرکز او ځینې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو ونیولې. ناوه چې د هلمند یا لوټولو ګڼمیشتو او پراخو ولسوالیو دا او شاوخوا درې لکه اوسیدونکو لري په ورستیو شاوخوا نه میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې و او تازه افغان پوجانو دغه ولسوالی نیولې ده. د هلمند ولی ښاغلی حیات الله حیات په لاین کې دی. حیات صاحب ستړي مشي، مننه چې زموږ پروګرام ته مو راغلی. د هلمند عمومي وضعیت څنګه دی؟ په څومره سیمو افغان حکومت هلته حاکمه ده؟
سلامونه تاسو سره تحقیقي همکارانو او خپلو درنو هیوادوالو ته. په دې کې شک نشته چې تقریبا نهه میاشتو مخکې دښمن پلان لاره د سیمه ییزو استخباراتو په واسطه او هغه فشار چې په دو باندې د نړیوالو لخوا نه و چې دو باید د تروریستانو کمپونه بند کړي او بالخصوص د پاکستان نه دو ته ځواب وویل شي. دو هوډ ونیو چې تر څو په افغانستان کې څو ولایتونو ته د هلمند په شمول سقوط ورکړي. نو هماغه وخت نه میاشتې مخکې دښمن د سیمې د استخباراتو او سایګانو په ملاتړ باندې په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او یو څه پیشروي وکړله چې په هغې کې د خانشین او ناوي ولسوالۍ سقوط وکړ. سږ کال په ژمي کې موږ پوره امادګي ونیوله تر څو پورې وکولای شو دښمن ته رحمتونکی ځواب ورکړو. هماغه وخت په روژه کې د موږ عملیات پیل شو. په لومړي ځل کې موږ مارګې ته اکمالات وکړل شپږ میاشتو دپاره. هلته مو یو څه امنیتي ساحه پراخه کړله. نادلي ولسوالۍ ته مو د ځمکې لاره خلاصه کړله او دښمن مو د لشکرګاه د کنډو نه یو څه پوشاک. په درېیم قدم کې موږ په ګرمسیر، سنګین او ناوه کې خپل عملیات پیل کړل چې په دې درې واړه ولسوالۍ کې مو زیات پرمختګونه وکړو. په نتیجه کې څو ورځې مخکې د ناوي ولسوالۍ موږ د دغه دښمن د وجود نه پاکه کړله. اولته مو د خلکو لپاره د آرام ژوند زمینه مساعده کړله. موږ هغه پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده او انشاءالله ورو ورو به دغه امنیتي ساحې پراخو. ولې په دې کې شک نشته چې د خاورې دښمنان هم د موږ په مقابل کې پلانونه لري. چې یوه بېلګه یې د ګریشک ولسوالۍ باندې د دو پرونۍ حمله وه. دو غواړي چې د ناوې کې چې دو ماته خوړلې د هغې په مقابل کې موږ ته تلفات واړئ. چې دغه حمله هم د دوی د ناکامۍ سره مخامخ شوه. هغه وروستي معلومات چې موږ لرو چې دا هم کره نه دي او د دو تعداد کېدی شي نور هم اضافه شي. د اویاو نه زیات وژل شوي دي او د یو سلو شلو نه زیات دو زخمیان دي. دو پرون په څلور موټر بمونو باندې چې یو یې غټه داینا موټر و او درې هموی زرهي ټانګونه وو د هغې په واسطه یې په مختلفو سیمو کې انتحاري حملې وکړې. په هغې پسې جګړه پیل کړله. زموږ ځینې پوستې ویجاړې شوې وې چې لله الحمد په پرونۍ او نننۍ عملیاتو کې کاملا هغه سیمې چې پرون دښمن په ګریش کې پرې حمله کړې وه هغه متصفیه کړلې او حتی موږ د پیشروي په حالت کې نور وړاندې هم پسې ځو.
والی صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ، له دې چې د وروستیو نظامي تحرکاتو په اړه باندې مو معلومات راکړل، یو څه چې ویل کېږي په هلمند کې تر ډېره پورې عامو خلکو ته زیانونه زیات اوړي په جګړه کې، په دغې پیل شوې جګړه کې او له څو کلونو راهیسې دوی زیان ویني. دوی چې لښکرګاه ته راځي له خپلو سیمو بې ځایه کېږي، تاسو یې له نږدې ګورئ، په څه وضعیت کې دي او آیا چې تاسو کله ورځئ د دوی سیمو ته د عامو خلکو وضعیت څنګه دی؟
واقعاً چې د هلمند د خلکو وضعیت ډېر خراب ده. هغه خلک چې د دې جنګونو نه را بې ځایه شوي دي په مرکز کې هم هغه لازمې مرستې چې باید دو سره وشي متاسفانه په کافي اندازه نه دي شوي. موږ د افغانستان د مرکزي حکومت او همدارنګه د موسساتو سره په جریان کې یو تر څو لومړی د هغه بې ځایه شو سره چې دلته دي کافي مرستې وشي او په دوهم قدم کې هغه سیمې چې ازادېږي او د موږ دا معزز دوستان بیرته هلته خپلو کورو ته ځي هلته ورسره مرستې وشي. د بل پلوه مخالفین متاسفانه د دوه ډېرو غیر انساني، غیر بشري او غیر اسلامي اعمالو نه چې کار اخلي د جنګ په وخت کې، یو دا چې د ملکي خلکو د کورونو نه د مرچل په شکل باندې د امنیتي قوتونو په مقابل کې استفاده کوي او حتی په ځینو وختونو کې ملکي خلک ګروګان نیسي تر څو دو د موږ د هوایي ځواک تر حملې لاندې رانشي. همدارنګه په زرهاو ماینونه دو هر هغه سیمه کې چې پنځه دقیقې حتی نه ننوځي په سلګونو ماینونه ځای په ځای کوي. یوه لویه غمیزه او ستونزه چې په هلمند کې راغله دا ده که تاسو د هلمند روغتون ته لاړ شئ یا ایمرجنسي روغتون ته چې دلته پاوسط ډول روزانه د 15 تر 10 کسانو د ماین په واسطه چې ملکی خلک لمنځه بیاغه ډیر وختون تر اوړي چې د دې ټولو لاس به وي او د دغه دښمن ګریوان به وي. دا که په دې دنیا کې موږ وتوانېدو یا په آخرت کې د دو سره به د دې حساب کېږي، ځکه چې د ماینونه اکثره قربانیان ملکی کسان دي. موږ د خپلو قوانینو او نړیوالو نورمونو کې هغې ته موږ وفادار یو، کاملا او بشپړ احترام کوو. که زه مثال درکړم، د مارجی عملیات، د نادلي او دا وروستی د ناوی عملیات، په دې ټولو عملیاتو کې د حکومت د خوا نه یو ملکي وګړي ته تر اوسه پورې زیان نه ده رسېدلی، نه زخمي شوی او نه د موږ د خوا نه خدای نخواسته په شهادت رسېدلی ده. دا هغه ژمنې دي چې موږ د ولس په مقابل کې لرو او موږ نه غواړو چې د موږ ولس د زیانمن شي. هماغه ده چې یو د دغې علتونو نه عمده چې د موږ عملیات یو څه کند او سست مخ په وړاندې دي. علت یې دا ده چې موږ د ټولو نړیوالو نورمونو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو، او نه غواړو چې خدای نخواسته یا د موږ د ملکي خلکو کورونه وران شي او یا دو ته ضرر ورسېږي.
مننه والی صاحب. کور ودان، موږ به د اوریدونکو نظریاتو ته هم په تمه اوسو. تر دې مخکې ځینو دوستانو زموږ په فیسبوک لایو ویډیو باندې خپل نظریات پریښي وو. سردار ولی سایل له هلمند لیکلي وو په ناوې کې، البته دوی د ناوې په اړه باندې معلومات غوښتي وو چې په هزاره اسپ، خسر آباد او بسلان سیمو کې د دوی په خبره باندې وضعیت ښه نه دی. همداراز کشمیر خان کونړی لیکلي چې زه په خپله په ګرشک کې یم او دلته اوس جنگ روان دی، یعنی د ګرشک وروستی وضعیت د دوی لپاره. یعنی په ټولیزه توګه باندې عام خلک څومره تشویش لري واقعا، او له دغو جګړو نه چې هلته روانې دي هر ورځ دوی په سیمه کې؟
په دې کې شک نشته چې د جګړو اکثره زیانمن د موږ عام وګړي دي. یا دوی ته د سارو مال زیان رسیږي، یا به د دوی فصلونه له منځه ځي، یا به خدای نه خواسته کورونو ته زیان رسیږي. په دې کې شک نشته چې په ناوه کې ځینې لرې پرتو سیمو کې اوس هم د موږ تصویري عملیات جریان لري، او موږ هغه لیدنه چې د ناوې نه مو پرون وکړله، موږ ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دو د بچیانو په شکل د دو د عزت او د احترام دپاره راغلي دي، او هېڅکله به خدای نخواسته داسې څه ونه کړي چې د دو په ضرر وي. خو که خدای نخواسته چېرته د چا نه اشتباه کېدله، موږ باید جریان ته واچوي. نو په دې اساس باندې دغه اوس 11 بجې دغه کوم پیغامونه چې تاسو ته پرېښودل شوي کېدای شي مخکینی به وي، خو 11 بجې نن د سهار د ګرشک ساحې مکمل د دښمن نه پاکې شولې، او حتی د موږ قوتونه د دښمن په ساحه کې یو څه پیشروي کړې ده، تر څو وکولای شو هغه پخواني کمربندونه چې دو حمله کړې وه هغه بېرته استحکام کړو. د موږ استحکامي ټیم هم لاړ ده، د موږ د تجهیزات او د هغه ټیم هم لاړ ده، تر څو هلته هغه پوستي او هغه ویجاړې شوي هغه له سره بېرته ورغی. نو په دې کې شک نشته په ټوله کې ډېر زیان عامو وګړو ته رسېږي، او دغه بدبختي په موږ باندې تپل شوې ده. موږ مجبور یو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه که هر څوک د دې حکومت په مقابل کې کوي هغه غیر قانوني ده، هیڅ اسلامي صبغه نه لري، بلکې د موږ دغه افغاني ورونه کې دي، او یا که خارجیان څوک دي په دې جګړو کې، دا د نورو د موخو قرباني شوي دي. د سیمې د استخباراتو، د مافیایي کړیو او همدارنګه د مواد مخدر د کړیو قرباني دي، او د خپل خاورې او ولس په مقابل کې دوی جنګیږي. نو هیله مې ده چې دوی لږ د خپل فکر نه کار واخلي، او د ځان سره کینی او د خپل ولس په مقابل کې له دغې جګړې
نه لاس واخله. مننه کوم ولی صاحب. کور ودان دوستان په ټلیفون باندې هم موږ ته زنګ راوي، له هلمند یو دوست د زمونږ په ټلیفون باندې مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا نظر راته وایئ که پوښتنه لرئ د هلمند له محترم ولی ښاغلي حیات څخه.
السلام علیکم. سلام ان سلام ان کلی تاسو ته د هلمند ولی صاحب محترم ته لږه لږه لوړندې کوم. سایل سنامه له مرکز د شرګانو د بولان د سیمه د ټلیفون لیکه تر غلې یم.
بله ګران رور، کولای شي بله خپل نظر راته وي د هلمند پاړه باندې څه پښتنه لري له والی صاحب نه؟ والی صاحب تاسو غا غوري يم داوس.
مننه د والی صاحب څخه ډېر مننه چې تاسو بلنه یو منله. زه خپل یو سرتیر يم چې د بولان د لومړي خط سره مې زنګ درته ولې دي خبرې در سره کوم. د والی صاحب محترم په اجازه چې هغه خلک چې زما سره جنگيږي، هغه خلک چې د زما سره په اول خط کې جنگيږي، او خپل مرام د لاس ورکړی دی. مس خپل ملوړ مرام په لوړ طاقت باندې د خپل ولس غوښتنې منو، د خپل ولس لپاره د بدن هر خاص کې وینم چې مو په بدن کې وي، د خپل د دې مظلوم ولس لپاره د دې درقدره هلمند والو د پاره موږ خپل وینو ته یو د سر او د مال په بدله باندې موږ د هلمند ولایت هر وګړي کغه پښتون وي که تاجک وي که هزاره وي موږ یې ساتنه کوو موږ په بدن کې چې یو څاڅکي ویني د افغان امنیتي ځواکونو موږ د خپل هیوادوالو د خپل ګران هلمند والو یوازې نه هلمند چې د افغانستان د هر ولایت موږ یې په کلکه دفاع کوو او موږ په کلکه دا خلکو سره جنګیږو چې هغه د دې خاورې دښمن وي او دې خاورې ته خیانت کوي. د والي صاحب محترمه سره په افغانستان کې یو پوښتنه وکړم خپله یو امنیتي سرتېر یم چې هغه طالبان چې یا هغه ځواکونه چې د جګړې په اولنۍ کرښه کې دي هغه افغان امنیتي ځواکونه آیا د هغو په دغه باندې دوی څه نظر لري چې هغو ته نور کومک هغه د ګریس ولسوالۍ هغه د هغو ته نور کومک رسېدلی دي او که نه دي هغه خلک چې د جګړې په ډګر کې یا ټپیان پاتې شوي یا سیمې زخمیان پاتې
شوي. مننه ژوندۍ اوسې. د هلمند له مرکز لخرګانه یو افغان سرتیری موږ ته زنګ راوهلې او خپل نظریات یې وویل. همدارز د هلمند له والي ښاغلي حیات څخه وپوښتل په ګرش کې البته د ځینو خلکو سره د مرستو په خاطر باندې والي صاحب ستاسو څه نظر دی دغه سرتیری په اړه چې لخرګا یې موږ ته زنګ راوالې؟
اول خو دې سرتیری ته خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا دا سرتیری برکات نه د دوی قربانۍ د برکات نه نن په هلمند کې د لسرګا او په هغه سیمو کې د دولت په لاس کې د نسبي امنیت ده. د دوی پوښتنه دا وه چې آیا په ګرش کې کومې ستونزې پېښې شوې وې؟ لومړۍ کرښه ته دوی کومک رسولی که نه رسولی؟ موږ کله پرون چې دښمن شپږ بجې د سهار حمله وکړله بیا هغه وخت نوایي ځواک زموږ په دې کې داخل شو. هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه د اویاو نه زیات مخالفین یې وژلي دي. مخالفین مکمل شکست خوړلی ده. بیرته هغه سیمې چې ضرر لیدلی و د موږ پوستې چې ویجاړې شوې وې هغه بیرته نیول شوي دي او دا اوس د هغو د بیرته جوړولو په کار باندې بوختي یو او په دښمن پسې د موږ او تاسې زړور سرتېري اوس هم د هغو په سیمه کې روان دي تر څو یې کاملا د هغې ځای نه ورک کړي. ما زه په ډاډ سره ویلی شم چې زه د والی په صفات او د موږ نظامي شورا او ټوله اداره په هلمند کې د موږ د سربازانو په ځانګړي ډول هغه سربازان او امنیتي قوتونه چې هغه په لومړۍ کرښو کې دي د هغو دپاره د هر نوه سهولت او تجهیزات او اکمالاتو دنده په غاړه لرو او انشاءالله چې په خپل وخت به ورته رسوو. د دونه مننه کوو. زه ځانګړې مننه د دې لومړۍ کرښې د سرتېرو نه دا کوم چې اکثره د مطبوعاتو سره غږېږي چې موږ اماده یو چې په دښمن باندې حمله وکړو خو موږ ته تر اوسه امر نه ده شوی. نو دغه احساس د دو د قدر وړ ده. زه دو ته ډاډ ورکړم چې موږ د ټاکل شوي پلان مطابق په هلمند کې عملیات پیل کړي دي او هغه ورځې به لرې نه وي چې موږ دا سرتېري په هر
په همدې ارتباط باندې یو پوښتنه زموږ په پښتو فیسبوک باندې البته ما دلته لایف فیسبوک ویډیو پیل کړې ده. منګل وفا زموږ یو دوست لیکلی دي چې ولې د هلمند ولسوالۍ نیول ډېر وخت نیسي؟ دا وایي چې له تاسو سره خو بهرني پوځیان هم مرسته کوي په هوایي برخه کې، نو ولې د یوې ولسوالۍ تصفیه ډېر وخت نیسي؟ یوې اوریدونکي یا د فیسبوک مینوالې کټ لورنس لیکلي چې په مارجه کې، البته دوی په انګلیسي پوښتنه کړې چې په مارجه کې اوس هم جنگ روان دی که څنګه؟ دا دوی پوښتنه وه. ځینې نور دوستان هم پوښتنه کوي. یو بل چا لیکلي دي چې تاسو ولې، البته دا دوی شخصي پوښتنه ده، چې ولې مو هلمند ته ولې لاړې او له وردګ ولایت؟ البته دا کېدای شي، بله، دا دوست د وردګ ولایت دی، ویلي دي چې ولې له وردګو نه هلمند ته لاړې. دا دوی خپله پوښتنه ده. کولای شي خپل نظر ووایي ور باندې؟
مننه. لومړی دا چې ولې موږ په ځان سره ولسوالۍ نیسو یا د ولسوالۍ نیول زیات وخت نیسي، ما مخکې اشاره وکړله، متاسفانه موږ د داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې د هغه کله چې هغه جګړه کوي د هغه هدف یوازې تخریب او له منځه وړل دي. دا که د پل وي، د پلچک وي، د سرک وي، د امنیتي قوتونه وي او که د افغانستان د عام وګړي وي، په هغو یوه ناورین او ورانی رامنځته کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. په داسې حال کې د موږ قوتونه، د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هرې ولسوالۍ کې یا د هرې سیمې د بیرته نیولو دپاره اقدام کوي یا عملیات سرته رسوي، موږ د ټولو قوانینو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو. چې د موږ په مقابل کې دوه لوی موانع دي. یو دا چې دښمن د ملکي خلکو د کورونو نه په موږ باندې ډزې کوي، نو تر څو چې موږ مطمئن نه شو چې هغې کور کې یوازې دښمن ده، هلته کوچنۍ مېرمنې یا نور ملکي کسان نشته، تر هغې وخته په هغه کور باندې موږ ډز نه کوو. د دې تر څنګ
دښمن په زرګونو ماینونه نه یوازې دا چې د وسایطو ضد ماینونه د ټانګونو ضد ماینونه بلکې د انسانانو ضد ماینونه یا د پرسنل ماینونه هم ځای په ځای کوي چې د هغو پاکول متاسفانه ډېر یو دروند کار ده. موږ داسې سرتیري لرو چې هغو دغه وروستي د ناوې په عملیاتو کې یو سرتیري مثلا 15 ماینونه کشف کړي دي او له منځه یې وړي. نو د تخریب کول او د بیرته جوړولو کول د دې ترمنځ ډېر تفاوت وي. ولې زه دغه اردو صاحب نن ورکوم چې موږ په کوم شکل سره ځو دا هم شرعي لاره ده او هم د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیول دي. که موږ غواړو چې یوازې دښمن د سیمې نه وباسو یا یې وژنو نو ډېر زر کولای شو. ولې موږ د خپل پل د ورانولو غم خورو، موږ د خلکو د کورونو د ورانولو غم خورو چې هغه باید وران نه شي او موږ د ملکي خلکو د تلفاتو مخه نیسو. د مرګې په اړوند باندې چې ورور پوښتنه کړې چې هلته جنګ سیان نشته ده، کله کله د دښمن د خوان هلته هغه کېږي حملې کېږي ولې هغه قوتونه تر الله الحمد هلته موږ په مرګه کې لرو هغه د دې توان لري هغو ته امر شوی ده ورو ورو هغو هم د خپلو سیمو نه تصفیوي عملیات پیل کړي دي او ورو ورو انکشافي ساحې ته ادامه ورکوي. د وردګو نه کوم روسې پوښتنه کړې وه چې زه ولې د وردګو نه هلمند ته راغلم. واقعا چې په وردګو کې ما څه میاشت تېرې کړې وې، ډېرې شپې ورځې وې او د ولسونو سره مې یو ډېره خراب ته قایمه کړې وه. ولسمشر په غوښتنه باندې وی وغوښتم او راته ویې ویل چې د میدان وردګو نه اوس په کار ده چې تاسو لاړ شئ هلمند ته. په هلمند کې نظامي برخه قوي ده ولې ملکي روابطو سره د خلکو سره روابط ډېر ضعیف او د حکومتدارۍ برخه ضعیفه ده. اما هغه و چې د ولسمشر په سپارښتنه او د هغه په غوښتنه باندې زه د وردګو نه هلمند ته راولېږلم او د دې ځای نه مې چار چیرې لېږي. موږ د افغانستان معمول یو پار ځای کې چې زمونږ امرین لازم وګڼي هلته زه خدمت ته خلک.
مننه والي صاحب کور ودان. بیا هم یو دوست لرو په ټلیفون باندې ورسله، هغه به بیا د ځینو نورو دوستانو کمنټونه هم په فیسبوک باندې تاسو ته وایم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پښتنه که د هلمند له والي لرئ او د هلمند په اړه باندې کوم نظر لرئ مهرباني په لنډه توګه باندې. بله فکر کوم د دوست غږ سم نه دی، نو هیله کوم چې د دوی ټلیفون که سم شي ښه ده او که نه بیا به بل اوریدونکی راواخلو. خو اوس به د فیسبوک په پاڼې باندې کوم دوستانو چې موږ ته کمنټونه کړي دي. شاولی زیارمل لیکلی و له هلمند چې دا یو آزاد خبریال دی، له والي صاحب پوښتنه کړې وه چې هغه سیمې چې وسلوال پوځیان یعنی افغان وسلوال پوځیان نیسي له طالبانو نه د ده په خبره ډېر تلفات افغان پوځیانو ته اوړي، خو دی وایي چې له کم وخت وروسته بیرته دغه سیمې طالبان نیسي، څه علت یې دی؟ بله پوښتنه بلال ځازي لیکلې وه چې په هلمند کې ولې جګړه دومره دوامداره ده، کومه نوې تګلاره لرئ که څنګه؟ والي صاحب د اوریدونکو ټلیفون خو سم کارونه کوي، خو په فیسبوک باندې ښه دي کمنټونه راځي. دغه دوه کمنټونه هم ما په آخر کې وویل که لطف کوي لنډ نظر د دوی په اړه باندې وایي. یو دا چې طالبان ولې سیمې بیرته له تاسو نیسي، او دوم دا چې آیا نوې تګلاره شته که څنګه، که په همغې زړې تګلارې چې له څو کلونو راهیسې روان یاستئ مخ ته ځئ؟
مانن اول سوالی جرمال ته په پښتنه کې چې افغان ځواکونه ډیر تلفات ویني، چې دې سره همغږې نه یم. که زه د ناوی مثال ورکم، د ټول ناوی د نیولو دپاره موږ یو شهید لرو او اووه سطحي زخمیان لرو، او حال دا چې دا موږ تعارض کړی او د ناوی ولسوالۍ موږ فتح کړله. نو موږ اول د خپلو سرتیرو د ساتنې لپاره مسؤلیت په غاړه لرو، او که د سرتیري ژوند دپاره موږ کار ونه کړو نو سره هم به وکولی شو سیمې آزادې کړو. بل دا چې د جګړې دپاره نوی تحقیق لرو که نه لرو، که احیانا موږ غواړو چې هغه ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کې دي تنه وینیسو او بیا د ساتلو غمې را سره نه وي، نو دغه اوس په هلمند کې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې مرام لري چې د ټول هلمند ولسوالۍ کې جګړه پیل کړي او ولسوالۍ ونیسي. ولې موږ چې په تدبیر او په ښه شکل سره روان یو، ورو روان یو، هغې علت هم دا ده چې موږ د یو ولسوالۍ د نیولو تر څنګ لومړی د هغې د ساتلو تدابیر سنجوو. زه د هلمند ولسونو ته ډاډ ورکوم چې موږ د ناوی ولسوالۍ فتحه کړله، او انشاءالله دا ولسوالۍ کې به نور د دښمن د پښې کېښودلو دپاره ځای نه وي. صحیح ده، دښمن به را شي او حمله به وکړي یو ځای بل ځای کې، ولې نور د دې ولسوالۍ سقوط د خدای په کومک سره انشاءالله هېڅکله به د دښمن لاسته ونه لوېږي او نه به سقوط وکړي. نو موږ غیر د دې نه د عملیات څنګه اوس موږ ته مهمه دا ده د سیمو ساتل. ولسونه هم د موږ نه همدا غواړي چې تاسو حرکت کوئ، نو داسې حرکت وکړئ چې بیا موږ بیرته دښمن ته پرې نه کړئ. او دا د ولس ډېره قوي سپارښتنه ده، او دا موږ په نظر کې نیولې ده. هر هغه سیمه چې موږ تصفیه کوو او یې تصفیرو ان شاء الله هغه په کامل ډول سره د خپل حکومت باندې نور دې موږ او د ولسونو سره یې دې کې د ولسونو ملاتړ ډېر قوي ده. او زه په ځای بولم چې د ناوې د ولسونو نه نړۍ مننه وکړم د زړه له کومې چې دوی موږ سره د ناوې په خلاص
کور ودان
اوږه په اوږه برخه اخیستې وه.
بله مننه والی صاحب. بل پښتنه وغه د تګلارې مسله وکولای شي ورسره هغه یاداشت کوي په اخر کې کې نظریات لري خوښ به اوریدون کې چې ډیر وخت په ټلیفون کې پاتې دی دغه نظر به واخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلی او که پښتنه لري د هلمند له محترم والی ښاغلی حیات څخه.
السلام علیکم حیات صاحب. سلام وړاندې کوم تاسو. سلام وړاندې کوم.
مننه مهرباني وکړئ کور ودان.
من نظر دادی والی سیغ محترم سا چیری موزو تی پا سول تمرکزو پا سول ویسی دا با در طول افغانستان پا خیر بی ام با در طالب پا خیر بی ام با در اسکر پا خیر بی اول خوزو ستاچو در عدیو در لاری سا پا طول و طالبان و رونو بانی زد کم ستاچو لحکمت سر در سول خبری شروع کی در سول پا خبرو که و تاست پا کم تاوان بی چیری سول وست و خود دک خبر ده کنه وست و تاسو له جګړې کې اگر دولې په جګړه کوي جګړه کوي د حکومت ته هم زما د غوښتنه ده د والي صاحب محترم ته هم د غوښتنه ده په حکومت هم فشار اوري باید چې سولې ته آماده شي. دا وګوره په ویلمن کې په کوم ځای کې هر ځای په افغانستان کې افغان وژنه روانه ده هر ځای افغانان وژل کېږي. نو زما دغه یو درخواست چې تاسو باید د سولې خبرې وکړي د طالبانو ته بیا غوښتنه ده بیا غوښتنه ده د خدای په لاس تاسو صرف یو وخت د تحذیر دی
مننه کور ودان ژوندي اوسئ.
د سولې خبره ناروایي او مهرباني وکړه که چېرې د سولې خبره ناروایي خو چې تاسو
ژوندی اوسئ کور ودان کلالی نظر مده کور ودان ژوندی اوسئ مننه. والی صاحب بل اوریدونکی هم راخلو د دوی پښتنه البته نظر د سولې په اړه باندې او بل اوریدونکی هم راخلو بیا کولای شي د دواړو په اړه باندې خپل ځواب ووایي. مهرباني وکړئ ګران اوریدونکی خپل نوم واخلی او بیا مو نظر راته ووایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني وکي خپل نوم واخلي او بیا د هلمند والي صاحب نه کوم پوښتنه لري.
زه ول حق د کندهار ولایت ساتر په تواس کې ګران والي صاحب او د ازادي رادیو ټول او د دوی په تشکاو کارانو ته سلامونه وایم.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ. مهرباني وکي والي صاحب نه څه پوښتنه لري د هلمند په اړه باندې څه نظر لري په لنډه توګه باندې لطفا.
والی صاحب می دا دغه د پښتنه دا چې موږ ولي دا ټول ته مخ نه کوو نو اوس هم په ناوی ولسوالۍ کې اوس هم عملیات شروع دي اوس هم جنگ شروع دي جنگ شروع کړي نه دي دلې دا اوس تقریبا یو ګړې تر مخه ما نه تانډوال دي ټلیفون سره وکي هغه اوس هم جنگ جریان لري عملیات شروع دي جنگ د اوس پرې نه درې دلې نه دي وروسته کوي.
کور ودان ژوندۍ اوسئ. والی صاحب ښاغلی حیات دعا اوریدونکو په ټلیفون باندې موږ ته زنګ راوهلی او لومړی هم د سولې په اړه باندې خبرې وکړې. له طالبانو یې وغوښتل چې سولې ته د غاړه کېږدي. په افغان حکومت یې ټینګار وکړ چې د سولې په اړه باندې دې خپل پروګرامونه پراخ کړي. همداراز یو بل اوریدونکي له کندهار لیکلي وو چې د جګړې پر ځای ښه ده چې ویلي البته موږ ته زنګ راوه ښاغلی زولاق چې تاسو یې غږ واورېده چې د سولې پروګرام ولې مخته نه وړئ. څه نظر لري په هلمند کې د سولې شورا کار کوي څومره پرمختګونه کړی دي څومره مخالفي دلیل جنگ را پاتې کړی دي اوس وخت.
مننه دا غوړ چې د سولې په اړه باندې خبره وکړه. یعنی واقعا سولې د خدای حکم دا سولې د قران حکم دا او آیات شریفه چې وصل حقایق تاسو وایي سولې وکړي او دا خیر دا او دا سولې یوازې نه ولې تاسو مسلمانانو ترمنځ وکړي حتی د کفارو سره سولې کول د اسلام له نظره خیر ده. نو مننه څومره چې په دولت پورې ارتباط لري د روزی میاشت پر رسیدل سر رئیس جمهور د افغانستان په کچه او ما د هلمند په کچه او د اډین په نور والیانو په طالبان باندې مغاز بو کې راځي د روزی میاشت د سولې په نوم باندې ونمو او دا میاشت د افغانستان د خلکو د انانی او کلتور د خبرو اترو او د جرګې په نوم ونمو راځي چې خبرو اترو تکینو او په دې میاشت کې جنگ باندې کوله. متاسفانه طالبانو برعکس د روزې په میاشت کې داسې خونړي بریدونه وکړل چې تاسو د کابل نه ولیدل. کابل پکتیا دلته چې کوم ځان مرګ یې وشو د سلو شاوخوا کسان په هرات او په نورو ځایو کې نو موږ مجبور شو چې اقلم د خلکو د دفاع دپاره درته ټوپک ته لاس کړي. په ژوند کې موږ نه غوښتل چې هغه غږ مو د سولې کړی ده چې موږ یې درته هغه کړو. موږ سولې ته ژمن یو او موږ په دې عقیده لرو چې په زور باندې کلی نه کېږي، په جنګ باندې وطن نه جوړېږي، او هر څومره خلک چې مړه کي افسوس دا ده چې دا ټول اکثریت افغانان مړه کېږي، اخر به موږ خبرو اترو ته کینو. نو ولې د دغه بېګناه افغانانو وژلو نه موږ سو استفاده کوو؟ راشئ نن خبرو اترو ته کینو. زه دغه ورور ته چې د سولې په اړوندې خبرې وکړلې، ده ته په رئیس جمهور د هلمند د نماینده په استازیتوب د ما د خوانته وکیلې وروره د تا خبرې ته د طالبان هوکړه وکړي، د موږ د خوانه ته وکیلې، د موږ د خوانه اوربان دم ده او سولم ده او دا اسلامي حکم ده. ولې متاسفانه په دلته جنګ کې ده، دا یوازې د طالب نه ده، طالب پسې نور سیمې استخبارات ولاړ دي، پاکستان ولاړ ده. دلته د هلمند د اوبو جنګ ده، دلته د هلمند د مواد مخدر جنګ ده. دغه جنګ هیڅ نوه اسلامي صدغه نه لري. تاسو باور وکړئ چې ما ته دلته یتیم او کونډه هم د سرباز ما ته راځي د مانه کومک غواړي، او هم د طالب یتیم او کونډه ما ته راځي مانه کومک غواړي. نو زه په داسې یو حالت کې قرار لرم. نو الله دې په موږ او تاسې رحم وکړي، او هغه کسان چې هغه سولې ته ژمن نه دي، هغه الهي حکمونو ته ژمن نه دي، خدای دې هغو ته هدایت وکړي تر څو دغه حکم ومني. ضیاءالحق ورور د خاندار نه چې پوښتنه وکړله په ناوه کې اوس هم جنګ روان ده، په دې کې شک نشته چې هلته ځینې سیمو کې جنګ روان ده، خو موږ نه ولسونه غواړي چې موږ د هغو سیمې باید ازادي کړو. کله چې ناوه طالبانو ونیوله، د ناوې نه ډېری خلک لشکرګاه ته را بې ځایه شوه. تاسې باور وکړئ چې د هغه باعزته خلکو چې دلته لشکرګاه ته راغلي وو، د هغو ټولې ځمکې طالبانو ونیولې، نورو خلکو کوته ورکړې، او د دو ګناه یوازې دا وه چې تاسې ولې لشکرګاه ته لاړ یئ. نو موږ د دغې ولس د بېرته ستنېدو دپاره چې خپلو سیمو ته لاړ شي، موږ مجبور یو د هغو ساحه ازاده کړو. ولې که دغه ساحه په سوله سره ازاده شي، بدون د مرګ او ژوبلې نه ازاده شي، موږ د دې طرفدار یو او دې ته همیشه موږ حاضر یو.
ښه والي صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ. دلته ځینې پوښتنې ما هم راټولې کړي دي، کېدای شي اورېدونکي ورته ډېر متوجه نه وي، ځکه چې ډېری په جنګ باندې د دوی په وروستیو امنیتي وضعیتونو حالتونو باندې د دوی فوکس زیات دی، خو ځینې خبرې نورې هم شته. لومړی دا چې جګړې څومره ستاسو د پراختیایي کارونو مخه نیولې ده؟ په هلمند کې خو چې یو پراخ ولایت دی، طبعا نفوس یې هم زیات دی، د ډیرو پرمختیایي کارونو اړتیا شته. څومره کارونه مو کړي دي سره له دې چې جګړه هم شته او ستاسو د کارونو مخه به نیولې وي؟
په دې کې شک نشته ده چې امنیت د پرمختګ او د پروژو د سرته رسولو لپاره لومړنی شرط ده. او واقعا چې د هلمند نه یو هغه پروژې چې باید په هلمند کې تطبیق شي، هغه کارونه چې د ولس د سوکالۍ او ثبات لپاره باید وشي، په پراخ لاس سره موږ نشو کولی. د موږ تمرکز اوس یوازې په هغه سیمو باندې ده چې هلته امنیت ده، هلته باید پروژې پلي شي. ولې دا په دې معنا نه ده چې موږ اوس هم لاس تر زنې ناست یو هېڅ کار مو نه ده کړی. موږ تقریبا دغه اوس د $4 میلیونو په ارزښت باندې مختلفې پروژې په هلمند کې تر کار لاس لاندې لرو، او یا د قرارداد ورکولو په حالت کې دي. دا هم د برېښنا په برخه کې دي، دا د معارف په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي، د هلمند د پوهنتون جوړول دي، د زراعت برخه ده، د کلو پراختیا او داسې نور مسایل دي، او همدارنګه ځینې ضروري فابریکې چې باید د هلمند دپاره تر څو د کوکنارو دپاره ښه بدیل د خانانو ته موږ ولرو، هغه تر لاس لاندې دي. هغه هم خصوصي سکتور پکې سرمایه گذاري کړې، او هم دولتي. هغه مثلا د پنبې نه د غوړیو تولید ده، یوه خو موږ پخوانۍ فابریکه لرو، متاسفانه چې هغه اوس په ښه حالت کې نه ده، او هغې باندې موږ کار کوو چې څنګه وکولی شو د آزاد مارکیټ سره د هغې اگر برابر کو. ولی دی تر څنګ په شخصي برخه کې هم دی غوړی جوړول په یو فابریکه باندې کار کوي، چې په بدانې نه چې ډیر څه غوړی د صحت لپاره هغه باندې کار کوي. همدارنګه مالوچ یا پنبه په صحیح ډول سره استعمالول، چې مثلا د پیچکارو یې دپاره او د نورو دپاره به په صحیح او طبابت برخه کې د دې نه کار اخیستل کېږي، د هغې دپاره په یو فابریکه باندې کار روان ده، او په لسګونو نورو پروژې. تاسو ته معلوم چې د بولان نه د څلورمې ناحیې او درېمې ناحیې نه تر ګرشت پورې د $43 میلیون په ارزښت یو سړک دا اوس تر کار لاندې ده. همدارنګه د نوزاد خواته یو سړک تر کار لاندې ده، او هغه ځینې نورې اساسي پروژې چې مثلا د کجکي د بند توسیعي پروګرام ده، د زمینداور ویاله چې تقریبا 60 کاله مخکې پروګرام او ډیزاین وه، هغې باندې له خیره په شدت سره کار روان ده. ولې په ټوله کې ویلی شم په دې کې شک نشته چې ناامنۍ هلمند ولایت وروسته پاتې کړی ده، او موږ نشو کولی چې په پراخه لاس سره دا ولایت چې د ټول افغانستان د سرخان په نوم یادیږي چې ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکولی شوه، متاسفانه و خپل خپلو وګړو ته ډوډۍ نه شي ورکولی، او دغه بدبختي ټول اصلا د نامنۍ نه راغلې ده. زه د هلمند ولسونکو یو بل زیری چې لرم، هغه دا ده چې په افغانستان کې تقریبا اته اقتصادي زونونه جوړېږي چې د هغې نه لومړنی زون بیا په هلمند کې جوړېږي، او هغه د شوراب د میدان وایي سره جوړېږي چې په دې کښې به انشاءالله ملي او نړیوال سوداګر پانګه اچونه کوي. دا به زیات په زراعتي مسایلو پورې مربوط وي، او انشاءالله د هلمند د ولسونو لپاره تنه د 2,500,000 شاوخوا ځوانان به دلته په کار باندې ګمارل کېږي، او انشاءالله دغه کار به د 1 کال نه تر 1.5 کال پورې صورت نیسي. که د خدای رحمت
بله کور ودان ژوندي اوسئ. یو څه بل په فیسبوک لایف کې البته زمونږ دوستانو پوښتنه کړې ده چې محمد یونس پښتون لیکلی دی چې د والی صاحب نه د دوی پوښتنه دا چې په ګرش کې مو ټولې ساحې نیولې دي، خو تر هغې مو دغلته حمله نه کوله چې طالبانو حمله وکړه او بیا وروسته خلک بې ځایه شول. یوه پوښتنه کولی شي دا پوښتنه هم ځان سره په ذهن کې ولري والی صاحب محترم، او بل اوریدونکی هم مونږ په لاین کې لرو، د هغوی پوښتنه به هم واخلو، بیا به وروسته له هغې ستاسو نظر ته بیا راشو. بله سلام علیکم، ستړي مشه، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راتوي. مننه، ژوندی اوسئ.
رته ولای عمران خبره کوم، والي صاحب ته ټول آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلامه والي صاحب، زما دا پوښتنه ده چې موږ خو ولس خلک یو د بولان په علاقه کې اوسېدلو، نو کله چې سار راله طالبان زموږ د کورونه د دې بغل نه ټکان پر کوله په حکومت باندې، مازدیګر چې کله طالبان بېرته پر شا وتنبېدله حکومت رالی، حکومت چې ساحه ونیوله زموږ کورونه ټوله را ونړوله، زموږ ودانۍ یې ونړولې، زموږ کورونه چور شوله، د دې تاوان به موږ ته څوک راکوي؟ که د دې ولس سره داسې ظلمونه کېږي، والي صاحب یې خپله وګوري، علاقه دې خپله وګوري، خبریالان دې ورولي، دنیا دې ټوله وګوري، زموږ به پای به څه وي؟ د دې ولس پای به څه وي؟ صاحب طالب ته کام کوي، زما د سرای د یوه کونجه سه مازدیګر بېرته حکومت ته کام کوي، بېرته مسوله زه یم، ولس بېرته مسوله دی، ولس بېرته د پښو لاندې دی، د دې جواب به څوک وایي؟ او د دې دا ولس اخر څنګه به وخت تېر کړي؟ په دې ملک کې به څه وکړي؟
مننه، ژوندی اوسئ. والي صاحب، د دغه دوست نظر ما هم واورید، دله بولان فکر کوم زنګ وهلی یا د بولان د سیمې نه بې ځایه شوی دی، د خپل نظر وویل، کولی شي په دې اړه باندې هم خپل نظر راته ووایي. او مخکې د فیسبوک لایف اوریدونکي یونس پښتون هم دغه پوښتنه کړې وه، وروسته له هغه وایي چې خلک بې ځایه کېږي، بیا تاسو ورځئ په سیمو کې حمله کوئ، د ګرشک مثال یې ورکړی و.
بله، هو یونس پښتون ور پوښتنه کړې وه چې تاسې ولې مخکې په ګرش کې خپله حمله ونه کړه چې دوی در باندې وکړه. د ګرش دغه لومړۍ کرښې تقریبا 4 کاله کېږي، 5 کاله کېږي چې دا د موږ او د طالبانو ترمنځ لومړۍ کرښې دي. د دې حملو په اړوند موږ اطلاع لرله، کاملا د موږ قوتونه د دې نه خبر وو، ولې متاسفانه دښمن د دغې ځانمرګو او د هغه د تکتیک نه کار واخیسته چې په دې ځایو کې چې دا پوستي دلته عامه لارې دي، په دې باندې یار نه وه موټر ځي را ځي، نو دا سرتېرو ته ډېره لویه ستونزه چې دا اوس ځانمرګه ده او که دا عادي د خلکو موټر ده، چې دغې یو ناورین هلته رامنځته کړو، ولې الحمدلله د دښمن د حملې نه وروسته هغه ساحه بېرته موږ ونیوله او دښمن ډېر زیات تلفات متحمل کړه. د موږ هغه پلان چې باید موږ مخکې د دښمن د حملې نه حمله وکړو، په دې کښې شک نشته، موږ په مختلفو سیمو کښې دا پلانونه موږ روزانه هغه تهدیدات چې د هلمند په کچه دي هغه فلټروو، هغه سیمو کښې چې دښمن پلان لري یا موږ پلان لرو هغه ټولو قوتونو ته اطلاع ورکوو او هغه عملا سرته رسوو. ولې دا عام پټه نه ده چې دښمن متاسفانه د ډېرو مختلفو تکتیکونو نه کار اخلي، حتی په ځینو ځایو کښې دو د زنانه او د چادرۍ نه کار اخلي چې سر کړي وي، نو موږ د خپلو خویندو د احترام په خاطر تاسې وینئ څنګه وکولای شو چې یو څوک ودرو چې څه چادري پورته کړه چې څه نارینه او که څه ښځه یې، نو متاسفانه دښمن د ډېرو خرابو تکتیکونو نه کار اخلي او دو په مختلفو ځایو کښې حملې کوي، ولې هغه پروګرامونه او پلانونه چې موږ د دښمن په مقابل کښې لرو هغه کاملا یوازې په ناوې او په لشکرګاه پورې مربوط نه دي، په ګرش کښې دي، لکه مخکې چې ما وویلې موږ په سنګین کښې، موږ په مارجه کښې، موږ په نادلي کښې، موږ په مختلفو ولسوالیو، په ګرمسیر کښې تصفیه او لوی عملیات تېرو اونیو کښې پیل کړي وو او اوس هم هغې ته غواړو ادامه ورکړو. ولی دا سړی نشي را ډولی په ځینې وختو کې د دښمن دخوانه هم پلانونه جوړېږي او د موږ د خنډ هغه کېږي. د رفیع الله خان عمران ورور چې د پولان مې زنګ وهلی و بلکل د دو ستونزه ماته معلومه ده. دو ماته راغلي وو ما د دغې ستونزې د تثبیت دپاره یو سروې ټیم ټاکلی وو د هغه ټولې هغه سیمې په بشران او په بولان او یا په د نادلی په لوی باغ سیمه کې چې له منځه لاړې دي کورونه وران شوي دي دا که دښمن هغې کې په موږ ادازې کړي او یا وروسته د دې نه چې زموږ امنیتي قوتونه لاړل دي په هغې کورو کې ماینونه پیدا کړي انفجار یې ورکړی له منځه لاړل دي او یا په ځینې سیمې کې بعضې دیوالونه چې د امنیتي قوتو دپاره لاره برابره شوي وران کړي دي او هغې نه تېر شوي د دغې ټولو سروې موږ کړې ده. موږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې تر څو موږ سره مرسته وکړي د دغه عزیزانو سره مرسته وکړو انشاءالله چې هغه مرسته راورسېدله د دې دوستانو سره به موږ مرسته کوو. زموږ لوی هغه دا ده چې موږ د چا کور وران نه کړو بلکې که دښمن هلته وي هغه د هغې ځای نه په یو تکتیک سره وباسو د خپل ولس لپاره د آرام ژوند زمینه مسایده کړو نه دا چې موږ د دو کور وران کړو او یا یې د کور نه د مورچل په شکل باندې د دښمن په مقابل کې استفاده وکړو.
مننه ژوندي اوسې والي صاحب. په خپله هلمند کې دلته یو دوست لیکلی دی میرویس آشنا په فیسبوک لایو باندې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک چې څومره طالبان البته د دوی پښتنه ده کېدای شي ارقام ونه اوسي خو که وي ښه به وي چې دوستانو ته وضاحت ورکړل شي څومره طالبان دا وایي وایي په هلمند کې موجود دي ستاسو ارقام څه ښیي او څو سیمې یا ولسوالۍ عملا د دوی په لاس کې دي یعنی د ده هدف دا دی چې وایي چې څومره طالبان به وي چې بالاخره دومره وخت جګړه کوي 15 کاله شاوخوا هلمند ناامن دی.
هغه استخباراتي معلومات چې موږ لرو د 4000 تر 5000 شاوخوا طالبان په هلمند کې همیش وي ولې دغه تعداد زیاتېږي او کمېږي ځکه دو کله کله د کویټیا او د دې سیمو نه یا نورو ولایاتو نه زیر راځي په هغه وخت کې چې دو د عملیاتو پروګرام لري یا د جنګونو دا تعداد زیاتېږي حتی 2000 ته رسېږي او کله کله چې دو عملیات نه لري یا تلفات زیاتېږي نو دا تعداد 4000-5000 ته راټیټېږي. فعلاً اکثره هغه ولسوالۍ چې تقریبا 5 کاله مخکې د طالبانو لاسته لوېدلي هغه اوس هم ورسره دي لکه د موسیقله ولسوالي د نوزاد باغران خو دا وروستیو کې یوه ولسوالي بله چې د دو لاسته ورغله هغه د خانشین ولسوالي ده او ناوخت الحمدلله موږ دا 4 ورځې مخکې ترې ونیوله نو دغه 3-4-5 ولسوالۍ د دو په لاس کې دي. موږ هغه امنیتي پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده او انشاءالله د ولسونو په مټ باندې به په دې وتوانېږي چې انشاءالله ټولو سیمو ته د امنیت لمن وغځوي.
مننه کوم والي صاحب. یو بل دوست هم په ټلیفون باندې دی مهرباني وکړئ ګران اوریدونکي خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر او پوښتنه لنډ توګه باندې مطرح کړئ مهرباني. مهرباني وکړئ توخي صاحب څه پوښتنه لرئ والي صاحب په لاین کې دی؟
محترم والي صاحب دخمې دا پوښتنه ده د لښکرګاه او ناوې ترمنځ سړک مو په متوافق کې وایي چې دا لار منډه شوې ده آیا دا لار بنده وه او تاسې بېرته خلاصه کړه که اوس هم بنده ده او دا موږ عقل هېڅکله دا نه مني چې تاسې د خپلو ولسوالۍ باندې ارغل کړی او تعرض هم ستاسې لخوا وي او ستاسې یو نفر په هلاکت رسېدلی او هر کله تاسې د طالبانو ارقام سل اتیا شیاس نو دا خو موږ هم عقلونه لرو او عزیزلا خو پرن مثلا په خپلو دغې خپرونه کې وویل چې په ګریس کې یلس لپاره عسکرو وګرځ شو نو دا څنګه ارقام دي چې خبرنګاران یو ډول وایي ستاسې بل ډول وایي تاسې خو زموږ استاد یا ستاسې باید موږ باید موږ ته حقایق په ګوته کړي. هر وخت طالبان سل وژل شوي یو سطحي زخمي نو موږ دا ګیله لرو ستاسې موږ ته په مطبوعاتو کې حقایق ووایه موږ هم ډوډۍ خورو انشاءالله پاڼې نه خورو.
توخی صاحب طالبانو حمله کړې ده وسلوال پوځیان د افغانستان وسلوال ځواکونه په وړاندې مقاومت کوي دفاع کوي نو تابان څوک چې تعرض کوي تلفات به زیات وي. والی صاحب کېدای شي نور جزئیات ورکړي. مننه له تاسو له زنګ نه کور ودان. والی صاحب زموږ همیشنی اوریدونکی توخی صاحب نن انتقاد کوو چې ولې افغان پوځیان کم وژل کېږي د دوی پوښتنه خو داسې راته ښکاري مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ.
اول توخی صاحب ته سلام وایم وروسته دا چې توخی صاحب دا چې افغان سرتېري وژل کېږي او که طالب د دې خاورې بچیان دي او زه د والي په صفت دا وایم چې په دواړو مې زړه درد کوي. الله دې د طالبانو په زړه کې رحم واچوي چې نور د بهرنیو د لمسین نه لاس واخلي او سر یې خلاص شي او د خپلې خاورې لپاره هغه وکړي. که ولایت یې په کار وي د طالبانو نامنهاد وادي داسې زه دا ولایت ورته پرېږدم خو د خدای په لحاظ نور د افغانانو بچیان نه وژني، نور دې دا خاوره نه ورانوي. راغلو دې ته د ارقامو په اړوند باندې صوفي صاحب، زه د خدای دپاره مې ایمان راوړی او دا مې د حکومت د افغانستان دپاره او یا د طالب دپاره نه ده راوړی. په ناوه کې د یوه شهید د سرحدي قوتونو نه غیر او د اوه سطحي زخمیانو نه یو نفر بل موږ شهید نه لرو. که احیانا تا ته څه ستونزې راشه ما سره کښېنه او زه به دې بوزم، هلته کور په کور به دې وګرځومه چې دغه تلفاتو. بل دا ده توخی صاحب چې تلفات هېڅکله د موږ د درد دوا نه کوي. داسې فکر وکړه چې سل امنیتي ځواکونه خدای نه خواسته له منځه لاړل او یا 1500 طالبان له منځه لاړل. آیا دا لاره د حل ده؟ لاره د حل دا ده توخی صاحب، تانه د افغانستان او که د هلمند د هلمند یو مشر او یا د یو افغان په صفت هیله مو دا ده چې ته په ارقامو پسې مه ګرځه، ته په موږ باندې هم غږ وکړه، له ګرېوان هم را ونیسه او په هغه طالب باندې هم غږ وکړه چې تاسو نور افغانان مه وژنئ، د خدای په لحاظ باندې خاوره مه ورانوئ، نورو هېوادو ته وګورئ او تاسو څه کوئ. زه فکر کوم دا لاره له حال ده په دغه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د دوی والی صاحب، د دوی یو بله پوښتنه د بولان او د لښکرګاه ترمنځ فکر کوم د سړک د پرانیستل کېدو وه چې څنګه موضوع وه دغه؟
بله، و د پوښتنه وکړه چې د لښکرګاه نه تر ناوې سړک خلاص ده که بند؟ دا سړک خلاص ده. پرون موږ بسته زه خپله د دې ولایت ټوله اداره لاړو، هلته په ناوې ولسوالۍ کښې مو د مشرانو سره ولیدل، هلته مو د افغانستان اسلامي بیرغ پورته کړ. بېرته په همدغه سړک باندې راغللو، د ورځې په سلهاو خلک په دې سړک باندې اوس میلو ته ځي راځي. زه نه پوهېږم چې د دې کوم ځای نه اورېدلي چې دا سړک بند ده، دا سړک خلاص ده او که بند شه بیا به موږ هم درته اعلان وکړو توخي صاحب چې دا سړک بند شوی یا ماینونه پکې ښودل شوي یا دښمن را وتلی.
مننه والي صاحب. وروستۍ دوه پوښتنې به هم زه وکړم. یو دا چې نړیوال اوس وخت څومره توجه لري هلمند ته؟ هلمند چې یو ډیر مهم ولایت او ستراتیژیکه سیمه ده، پخوا پکې برتانویان میشت او د پی آر ټي فعاله ټیم هلته و، پروژې خلکو ته ورکول کېدې، ډېرې رغنیزې پروژې هلته وې. اوس وخت دغه حالت څنګه دی؟ د نړیوالو توجه څومره هلمند ته کېږي؟ لطفا دغه پوښتنه او بیا به وروسته له یوه بله پوښتنه هم مطرح کړم.
مننه. په دې کې شک نشته چې د نړیوالو د توجه په محور کښې دا اوس هم هلمند ده. تاسو ته به معلوم وي نړیوال که هوایي قوتونه را ځي او که د دو نور د مشاورت او د تربیې دپاره دو خپل نظامیان رالیږي، د دو توجه هلمند ته وي. زه په ځای ګڼمه چې په دغه وروستۍ عملیاتو کښې موږ سره د دو هوایي قوتونو ډېره زیاته مرسته کړې ده. مخکې دا وویلی شو زه خپله د دې حکومت کښې د والي په صفت د کار نه مخکې دوه کاله مخکې زه د مدني ټولنې فعال وم او د افغان په صفت د وژنې نه کرکه لرم، باور په خدای وکوي. خو څه وکړو اوس په دغسې حالت کښې راغلي چې ته په کور کښې ناست او تاسوڅوک نه پرېږدي وژنې دي، نو ستا بم ته خو به د خپل کور دفاع کوي. یعنې دغه وروستۍ عملیاتو کښې دو موږ سره پوره ونډه واخیستله او ډېر زیات سیمه مو لاندې کړلې چې ناوی یو مثال ده. د هغې تر څنګ هم په اقتصادي برخه کښې هم په نورو برخو کښې د نړیوالو ډېره توجه ده. دلته هر هغه پلاوی د نړیوالو په کچه که هغه د ناټو وي، د امریکا وي، د نورو هېوادو وي، چې کابل ته را ځي حتمن هلمند ته یا ور سر راښکاره کوي. او دا په هماغې معنا ده چې هلمند کښې دو اوس هم دلچسپي لري او دو ته موږ قناعت ورکړی، د افغانستان ولس، د افغانستان مرکزي حکومت ته مو قناعت ورکړی چې هلمند د افغانستان د امنیت کلي ده. غواړو چې افغانستان آرامه شي، افغانستان کښې سوله را شي، امنیت را شي، نو هلمند کښې باید موږ توجه وکړو لومړی امنیتهلمند کښې راوړو.
والي صاحب، فقط تر
څنګ چې د نړیوالو توجه ده، د مرکزي حکومت هم زه مننه کوم په ځانګړي ډول رئیس جمهور نه. یعنې تاسو باور وکړئ د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم داسې اونۍ به نه وي چې په اونۍ کښې به څلور ځلې زنګ ونه وي او یا په سختو شرایط کښې شپه ورځ موږ ته زنګ ونه وي او خپل ملاتړ او خپل قوتونه او خپل همکاري دې موږ سره ونه کړي.
مننه والي صاحب. فقط په لنډ ټکو کښې راته وایي، دېرش ثانیې څلوېښت ثانیې که په روسي حالت کښې راته وایي، په داسې حال کښې تاسو هلمند ته د والي په صفت ورغلئ چې هلته عملا جګړه روانه وه. ځینو دوستانو لیکلي وو چې دغسې یو حالت تاسو ته څنګه تاسو څنګه ارزیابي که او څه حس مو درلوده چې د یو جنګ ځپلي او بالاخره په داسې یو ولایت کښې والي شوې چې جنګ عملا پکې روان دی؟
په دې کښې شک نشته چې هلمند د ډېرو ستونزو ولایت ده او چې راغلمه په هماغه وخت کښې د جنګ دغسې حالت لکه دا اوس راغلمه. ولې زه د یو افغان په صفت باندې ګر چې زه خپله نظامي نه یمه، ما د هلمند ولسمه ته په اثبات ورسوله چې زه د یوازې د دفتر سړی د ادارې سړی نه یم، بلکې د خپلو امنیتي قوتونو سره په سختو جګړو کې ناوی ولسوالۍ ته لاړ یم، ګرمسیر ته لاړ یم، او کله چې پروسه کال دښمن هاته لشکرګاه ته راننووت د هغو په مقابل کې ورغلی یم، د خپلو امنیتي قوتونو د څنګ سره ولاړو ما جنګېدلی یم. لویا موخه مې دا ده چې د هلمند ولس په ټول افغانستان کې ډېر ځورېدلی ولس ته څنګه وکولی شو هم په نظامي برخه کې هم ملکي برخه کې د دغه ولس په سر باندې لاس راکاږو، او که وکولی شو دو هم د افغانستان د ځینو امن ولایتونو غوندې دو ته هم د امن زمینه مساعده کړو، او ورو ورو د جنګ لمن د دې ځنه غونډه کړو. نو واقع هم چې زه دلته د ستونزو سره مخامخ یم، شپه او ورځ مې ناکراره وي، ولې ډېر لذت د دې وظیفې نه په دې وړمه چې خلکو ته د خدمت دپاره راغلی یم او په دې ځان ته ویاړ او اجر برمه.
کور ودان محترم حیات الله حیات د هلمند والي، له دې چې په دغه پروګرام کې به له موږ سره برخه واخیسته مننه. درنو اورېدونکو، د ولایت په ولایت پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. مننه چې دغه پروګرام مو واورید. کور ودان، خدای پامان.
پتر که زما روی زما جوانده دسولی کورسی، زما گران هلمنده دسولی کورسی، چی در ترازیشن خالی بیا لسیا بنده دسولی کورسی، زما گران هلمنده دسولی کورسی، زما گران هلمنده دسولی کورسی. دسولی کورسی، زما گران هلمند دسولی کورسی، چی در ترازشن خالی بیا لسیا بند دسولی کورسی، زما گران هلمند دسولی کورسی، زما گران هلمند دسولی کورسی. دسولی کورسی، زما گران هلمند دسولی کورسی، خدای دی خوتن که زما روح یه زما ژوند دسولی کورسی، زما گران هلمند دسولی کورسی، زما گران هلمند دسولی کورسی. جمال دی غاړم دنیا